پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، د ازادي رادیو دا غرمنی خبری خبرونه، ز رضوان مراد، د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دوستانو، په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوری ریاست وي افغانستان له هند سره خپل اړیکې د افغانستان د ملي ګټو پر اساس جوړوي او پالي. د غراس په نړیوالو مسایلو کې دا هم اوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وي په دې باور دی چې د امریکا متحده ایالاتونو او شمالي کوریا ترمنځ د توهینامیزو څرګندونو او ګواښونو تبادله د منلو وړ نه ده. ازادي راډیو په اف ام 7.5 صفحه په دوستانو له رضوان مراد نه مننه. اوس هم مخکې له دې نه چې رضوان مراد درته د خپرونې مهم مطالب در وپیژني، په موکې د دې سات خبرونو ته په خبرونو کې مهم خبرونه دا دي چې د افغانستان د دولس کاندید وزیران به د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته معرفي شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ سختې خبرې او ګواښونه د نه منلو دي، او د قرغیزستان چارواکي وایي دوی د یو داسې سختریزې ډلې د غړو لخوا چې پر فعالیت بندیز لګېدلی د تورستي برید طرحه شنډه کړې ده. د افغانستان دولس کاندید وزیران به د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته معرفي شي. د ولسی جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان ازادۍ رادیو ته وویل چې دا وزیران به د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ولسی جرګې ته معرفي کړي. د کرهڼې او د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارتونو لپاره دوه کاندیدان چې نوي غوره شوي او لس تنه کاندیدان چې مخکې غوره شوي وو د جمهوري ریاست د مرستیال له لورې ولسی جرګې ته معرفي کیږي. ښاغلی عرفان وویل د هغو د کاري پلانونو تر اورېدو وروسته به جرګه په راتلونکې وی اونۍ یا لس ورځو کې د دوی لپاره د رایو صندوقونه کیږدي. د افغانستان د ولسمشر په نوي فرمان کې نصیر احمد دورانی د کرهڼې وزارت او مجیب الرحمن کریمي د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت ته د کاندیدانو په توګه معرفي شوي دي. اخوا تمه ده چې د افغانستان او هند ترمنځ یو لړ تفاهم لیکونه لاسلیک شي. دا تفاهم لیکونه به د اجرائیه رئیس د هند د سفر پر مهال امضا کړي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادۍ رادیو ته وویل چې د کابل او نوی دلی ترمنځ د نوو تفاهم لیکونو په اړه لا جزئیات نشي ورکولی. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي کابل په ملي پوځي روغتون کې به د پوځي او ملکي زخمیانو د درملنې او پالنې ستر مرکز جوړ کړي. د غوڅ ملاتړ ماموریت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې راغلی چې پر دې مرکز به $450 میلیونه ولګول شي او د سلو ناروغانو د پالنې او درملنې لپاره به ځای ولري. په دې روغتیایي مرکز کې به ښځینه او نارینه ټپیانو ته د فیزیوتراپي ټول امکانات موجود وي. په دې مرکز کې به د افغانستان د طبي علومو د اکاډمۍ 40 ښځینه محصلانو ته د استوګنې امکانات هم برابر شي. د خبر پاڼې په حواله دا ځانګړی مرکز به تر 2019 میلادي کال جوړ شي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي دي چې د ملکي او پوځي زخمیانو د پالنې او درملنې لپاره جوړېدونکی مرکز به عصري ټیکنالوژي او ډېر پرمختللي وسایل ولري. اوس هم په مکړی د سیمې او نړۍ څو خبرونه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ سخت خبرې او ګواښونه د منلو نه دي. سرګی لاوروف پرون په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل کله چې موږ یو بل ته ګواښونه کوو نو طبیعي ده چې دا بده ده، د منلو نه ده. دا هم سمه نه ده چې غلي کینو او شمالي کوریا د اټومي هڅو ننداره وکړو. دا هم د منلو نه ده چې په دې ټاپو وزمه کې جګړه پیل شي. سرګی لاوروف زیاته کړه موږ باید آرام شو، یو بل ته لاس ورکړو او پوه شو چې لږ دمې ته اړتیا لرو. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د امریکا د ولسمشر د وروستیو خبرو په ځواب کې وویل چې هغه له رواني پلوه ګډوډ دی. ترامپ هم کیم جونګ اون ته د لیوني خطاب کړی او ویلي دي که چیرته پینګ یانګ پر امریکا یا د امریکا پر متحدانو حمله وکړي شمالي کوریا به په یو مخ له منځه یوسي. اخوا اتریش او جرمني هم پرون د فرانسې سره په هغه څه کې یو ځای شول چې وایي دوی به په 2013 میلادي کال کې له ژمني اولمپیک څخه چې په جنوبي کوریا کې ترسره کیږي پر لرې پاتې کېدو غور وکړي. دوی دا د دې لپاره کوي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه ویره په سیاسي توګه. د فبروري د میاشتې د ژمني اولمپیک لوبې د همدې میاشتې له 9 نیټې څخه تر 15 نیټې پورې په پیونګ چانګ کې پلان شوي دي. دا سیمه د شمالي کوریا له سرحد څخه 80 کیلومتره لرې ده. دا سرحد په درنو وسلو او درنو پوځي وسایطو ساتل کیږي. د اوکران حکومت له دې امله چې د رومانیا ولسمشر کلاوس یوهانس هغه هیواد ته د تک پلان لغوه کړې مایوسي څرګنده کړې. ټاکل شوی و چې د رومانیا ولسمشر راتلونکي میاشت کې اوکراین ته ولاړ شي، خو وروسته یې وویل چې د اوکراین په ښوونځیو کې په اوکراینی ژبه د لیک لوست اجباري کولو له نوي قانون سره په مخالفت کې خپل سفر لغوه کړ. د رومانیا ولسمشر وویل چې دا نوی قانون په شدت د هغه لږکیو پر حق تیری کوي چې غواړي په خپله مورنۍ ژبه زده کړې وکړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې تایید کړ چې دا سفر لغوه شوی. هغې خواشیني څرګنده کړه چې د رومانیا حکومت د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ خبرې اترې نه غواړي. د اوکراین پارلمان د سپتمبر په 15 نیټه یو نوی قانون تصویب کړ چې وایي د ښوونځیو زده کوونکي باید تر 15 ټولګي وروسته په اوکراینی ژبه لیک لوست وکړي. اوکراینی چارواکو دا تور رد کړ چې نوی قانون د لږکیو پر حق تیری کوي او وایي چې نوی قانون په اوکراین کې میشتو لږکیو ته اجازه ورکړي چې په عمومي روزنیزو مرکزونو کې په خپله مورنۍ ژبه زده کړې وکړي. او د قرغیزستان چارواکي وایي د یو ترهګر برید هڅه یې شنډه کړې ده. دوی وایي دا برید د داسې یو چا لخوا پلان شوی و چې د داسې بیړل لخوا پلان شوی و چې پر فعالیتونو یې بندیز لګېدلی. د قرغیزستان د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوې خبر پاڼه کې وویل مشکوک کسانو غوښتل چې د دې هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریدونه ترسره کړي. چارواکي وایي مشکوک کسان یې نیولي دي او وسایل وسلې او د چاودیدونکو موادو د جوړولو وسایل هم ترې ترلاسه کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په روانه خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات اورئ. جمهوري ریاست وایي افغانستان له هند سره خپل اړیکې د خپلو ملي ګټو پر اساس جوړوي او پر همدې اساس یې پالي.
یا جمن توسط مانس به رئیس جمهور معرفی میشن و به همه شکل یا بعد از اجتماع پلان های کاریشان در یک هفته یا نهاتن در روز بعد میان به پارلمان و برایشان صندوق گذاشته میشه.
و موردل چه پا ده کاندید وزیرانو پا اره پا ولسی جرگه که در رای صندوقونه ای خودل کیگی. د روان خبرونه په ترس کې دا هموري چې د شاوخوا 450 روغتونونو تړلو ګڼ شمیر ناروغان د مرګ او ژوند په پوله درولې دي. دا په اورزګان ولایت کې دی او په دېړه له اورزګان څخه تازه احوال اخلو. په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د دې ولایت له امنیت قمندانۍ سره مرکه کړې ده او د غراس د امنیت قمندان وی چې دلته د داعش مرکزونه ځپلې دي.
الحمدلله کامل اند دوی تشکیلات د دوی مسولین د مادیات د دوی په وای کورکل کېدل زموږ او د اعتراف ځواکونو تر هوایي بریدونو لاندې دي.
د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او په روانه خبرونه کې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د ټومي لانجې په اړه د تازه تحولاتو رپورت لرو. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د زهرو کاروان د نشه موادو پر ضد خبرونه خبريږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د غراس په لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام تر او بچو پورې په سفر ډول اوریدل شي. د افغانستان جمهوریت ریاست وی چې افغانستان له هند سره خپل اړیکې د خپل ملي ګټو پر اساس جوړوي او پالي. دا ولسمشر مرسیال وایند دوا خان مینپال ازادي راډیو ته ویل کابل او نوې ډیلی تر ډیره اقتصادي او سوداګریزي اړیکې لري، خو دواړه هیوادونه د توریزم سره د مبارزې په برخه کې یو ګډ هدف لري. دا څرګندونه له هغې وروسته کیږي چې د پاکستان صدر اعظم ویلي چې هیواد په افغانستان کې د هند هیڅ ډول رول نشي زغملی. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
جمهوری ریاست د افغانستان او هندوستان ترمنځ د اړیکو د څرنګوالي په اړه د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو په غبرګون کې وایي افغانستان یو خپلواک هیواد دی او خپل اړیکې د ملي ګټو پر بنسټ پالي. د ولسمشر د ویان مرسیال دوا خان مینپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د اړیکو په اړه د څوک اندېښنه نه لري، ځکه دا اړیکې د کوم بل هیواد په زیان نه دي. ښاغلي مینپال د پاکستان د صدر اعظم د هغو څرګندونو په غبرګون چې د افغانستان او هندوستان اړیکې د زغم وړ نه دي بللي وایي
افغانستان یو مستقل هیواد دی او له هر هیواد سره اړیکې د خپل ملي ګټو پر اساس باندې جوړي او پالي، او د یو هیواد سره زموږ اړیکې د بل هیواد په زیان نه دي. په موږ او هند یو مشترک هدف شغل توریزم سره د مبارزې په برخه کې دی. دا لرو توریزم هم افغانستان ته ګواښ دی او هم هند ته ګواښ دی. بنان دا زموږ د مشترک ټکی.
ښاغلی مینا پال وایي کابل او نوې ډیلی تر ډیره سوداګریزي او تجارتي اړیکې لري. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په دې وروستیو کې د خپل سیال هیواد هندوستان اړیکې له افغانستان سره لزغمه وتلي بللې دي. ښاغلی عباسي د پنځشنبې په ورځ د نیویارک د بهرنیو اړیکو د شورا غونډې ته وویل که هند غواړي له افغانستان سره اقتصادي مرستې وکړي خوښه یې، خو نه غواړو او نه یې منو چې په افغانستان کې د هند سیاسي او یا د پوځي رول شاهدان واوسو. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د افغانستان او هند د اړیکو د څرنګوالي په اړه د پاکستاني چارواکو څرګندونې ښکاره لاسوهنه بولي. د دغې جرګې غړي جمعه الدین ګیانوال ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید د دا ډول څرګندونو تر اغېز لاندې را نه شي، بلکې له هندوستان سره خپلې شته اړیکې لا پیاوړي کړي.
دغه د دې ښکاره مداخله ده. په افغانستان اختیار لري، واک لري چې مثلا د هر یو سره دای وغواړي په نظامي، ستراتیژي، مثلا امنیتي او اقتصادي او کلتوري برخه کې دی مثلا تړونونه امضا کړي، نو دغه د حق نه لري چې مثلا د افغانستان په کې د هند رول او یا هغه دغه کمزوري وښيي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د هندوستان د رول ډېرېدو ویلي او کابل او نوې ډیلی یو له بل سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لري. دغه تړون چې په 2011 میلادي کال کې لاسلیک شوی، له مخې دواړه هیوادونه د پوځي همکاریو په شمول په بیلابیلو نورو برخو کې هم اړیکې جوړولی شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ولسمشری مانی وایي چې افغانستان له هند سره خپلې اړیکې د افغانستان د ملي ګټو پر اساس جوړوي او پالي. دا خبرې د پاکستان د صدر اعظم د دې څرګندونو په جواب کې شوې چې ویلي دي پاکستان په افغانستان کې د هند د هیڅ ډول نفوذ نشي زغملای. اورزګان کې د شاوخوا 450 روغتونونو تړلو ګڼ شمېر ناروغان د مرګ او ژوند په پوله درولې دي. د اورزګان چارواکي دا کوي چې دا روغتونونه وسله والو طالبانو تړلي او خبرداري ورکړي چې تر هغه به د روغتي مرکزونو پرانستلو ته اجازه ورنکړي چې د کلینیکونو کې جراحي څنګه نوي پرانستل شوي. په دې اړه لسیم شریف الله شرافت رپورت لري.
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ او ولسوالۍ ځایي خلکو پر دولت او وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې نور دی خپل منځونه کې ورڅخه د سپر په توګه کار نه اخلي او نه دی زوروي. د اورزګان دغه جګړه ځپلي یادی خبرې پر داسې محل کوي چې د یاد ولایت په مرکز ترنکوټ او ولسوالۍ کې نن څلرم ورځ هم وسلوالو طالبانو د ملکی خلکو پر مخ د 450 روغتیايي مرکزونو دروازې د خلکو پر مخ تړلې وي. د دغه کسانو له جملې څخه یو نور محمد او بل همدد محمد دی چې د اورزګان د چوری او دهراوت ولسوالۍ څخه د ترنکوټ ولایتي روغتون ته مریضان راوړي وو چې ازادي راډیو ته داسې ویل.
په جنگونه کې د ټاکو ټوک دی ګوره خلک پر راځي زله ورک چې ټوک دوری زګي ټوک دوری زګي کلینک نسته مری چې پیدا شي چې کمزوري مری چې درځي ځا چې دربد ځای راول پر دا کل پلارو هغه مرګ ته نږدې شي. دا اوس مره وسته دي پرونی خبر کړه د په کلمه چې کړه د وشه وکړه ګرځه دار کم چې دار کم چې په ولادي ولا د ناروغي سه د مریضي سه د غاښ د درد د سر د درد د پښې د درد د دغه مریضي سه دغه څه نه دي چې و یوې خوا ته نشته لای جره کان ستې خدای دې پر یو خوا نشته لای
په خوا خو موږ وسا و ورور الله ته مو یو اجازه ور وستل ورور د په به وسول و زنه د پستانې شېسته څو و ولې نه مختصون سر دغه مخنه دي چې دلته د شډ راتغل و اجي راتغل و خالته وساو
شپخانه ته ورغلم پرون جرار صبر ته وځ مال دغه مریض عملیات ول ما تک تک ولې ځو کم مال ولې ول نه می پریدي ول پرار چې ځه شار د ځه چیرې ته ځار ځای چې ځه لار مریض ځای چې مریض مانا ځنه نه مریض د مرګ سره خپل پخلو یو مټر ما په شپږ زره اوس دلته مې وچ مارکې پر یو ځای رسواستې د یوې خوا بتم رسو لاړې غوښتنه مو دغه ده چې خپل شپخانه مو ایله شي.
اخوا بیا د اورزګان د ولایتي شورا مسلم له دولت څخه غوښتنه کوي چې په هر قیمت وي باید دغه روغتیایي مرکزونه د خلکو پر مخ خلاص کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو نړیواله موضوع د روسي د بهرنیو چارو وزیر وی په دې باور دی چې د امریکا متحده ایالاتو او شمالي کوریا ترمنځ د توهینامې سرګندونو او غاښونو تبادله د مننو وړ نه ده. سرګل افروف ویل دواړه لوري باید له دې جنجال څخه یو ګام شاته شي. سالم احمد صالح دا موضوع تعقیب کړی دا ورسره په سټوډیو کې دی. لاوروف نور کومې څرګندونې کړې دي سالی صاحب؟
بله مراد صاحب، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ تر یوې غونډې وروسته یو خبري کانفرنس ته وویل امریکا او شمالي کوریا د وړکتون د ماشومانو په څیر مشاجره پیل کړې چې هیڅوک یې مخه نسي نیولی. سرګی لاوروف په دې مسأله کې د دریم لوري د منځګړیتوب غوښتنه وکړه. دا وایي که موږ د ګواښونو پر تبادله خبره کوو، په خپل ذات کې دا ډېره بده خبره ده. دا د منلو وړ کار نه دی. یو ګام شاته واخلئ. د شمالي کوریا اټومي پوځي لوبو ته ځیر سي. دا هم د منلو وړ نه ده چې پر کوریا ټاپو وزمه جګړه پیل سي. موږ باید پوه سو چې د جوش پر ځای هوش او دقت ته اړتیا لرو. که څوک غواړي منځګړیتوب وکړي، زه به یې هرکلی وکړم. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تر دغو څرګندونو مخکې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون پرون د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د توندو څرګندونو په ځواب کې ټرمپ په رواني لحاظ ګډوډ وباله. ډونالد ټرمپ ویلي وه که شمالي کوریا پر امریکا یا یې متحدانو کومه حمله وکړي، امریکا به شمالي کوریا په بشپړ ډول له منځه یوسي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل د دې کړکیچ د حل لپاره ځینو تماسونو ته اړتیا ده.
سالی صاحب، شمالی کوریا بیا د دې لانجې د حل لپاره څه عکس العمل ښودلی او کله هم تهدیدونه کوي؟
تهدیدونه خو روان دي. د شمالي کوریا رهبر په یو غیر معمول شخصي بیان کې چې د شمالي کوریا خبری اژانس خپور کړی ویلي، ولسمشر ټرمپ به د سپکاوي له کبله درنه بیه پرې کړي. ورپسې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر په نیویارک کې خبرلانه ته وویل هیواد یې شایي دا ور د خپل هایډروجني بم ازموینه په پټه نه بلکې په آرام سمندر کې ترسره کړي. د امریکا ولسمشر بیا د شمالي کوریا د دغو تازه خبرداریو په باب د هغې ورځې په پای کې عکس العمل څرګند کړ. ښاغلي ټرمپ پر ټویټر ولیکل د شمالي کوریا کیم جونګ اون چې په ښکارا لیونی دی، د خپلو خلکو د لوږې او وژنو هیڅ پروا نه کوي. دا په داسل کې ده چې د پنجشنبې په ورځ ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې به یې پر هغو کسانو او کمپنیو چې له پیونګ یانګ سره راکړه ورکړه لري بندیزونه لګول کېږي. نو مراد صاحب، داسې ښکاري چې وضعیت لا هم کړکېچن دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ لفظي شخړه او خبرداری یا د خبرداریو تبادله ادامه لري.
تمننه دوستانو، د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د لانجې او د دې لانجې د حل لپاره پر دواړو خواوو د روسیې د غږ او غوښتنې په اړه مو له سالی محمد سالی څخه واورېدل. او اوس هم د دې ساعت اقتصادي خبرونه له مرزي احمد زی اورو.
د ویکا په نوم د انډونیزیایي شرکت مسؤلین غواړي چې په افغانستان کې د زیربنا، برېښنا د بندونو د جوړولو او د قانونو د کیندنې په برخه کې پانګونه وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان سیامالدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دغه شرکت د مسؤلینو او د سوداګرۍ خونې ترمنځ مقدماتي غونډه هم شوې ده. نوموړی وایي اوس دغه شرکت په افغانستان کې په یادو برخو کې د پانګونې په اړه لومړنۍ څېړنې کوي.
د بېخبرا په برخه کې پانګې ته موږ ډېر زیات ضرورت لرو. د انرژي په برخه کې پانګې ته ضرورت لرو. دا پانګه کمه پانګه نه ده. دا پانګه حد اقل 5 میلیون ډالر پورې حتی له ډېره ډېر هم اوړي او موږ ورته ضرورت لرو.
ښاغلی پسرلی، له افغان حکومت نه غواړي چې په هیواد کې د بهرنیو پانګوالو امنیت خوندي کړي. د افغانستان د متشبثینو د عالی بورد مشر وایي د کندهار په صنعتي پارک کې د صنعت د لا پراختیا په هدف سبا د سولري یا لمریزې برېښنا یوه پروژه پرانیستل کیږي. د دغه بورد مشر حمودی ناجی آغا د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروژې له مخې 10 میګاواټه سولري برېښنا په صنعتي پارک کې ویشل کیږي چې په دې توګه په زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابرېږي. ناجی آغا وایي د سولري برېښنا دغه پروژه د برېښنا ریاست لخوا د سباندې 10 میلیون ډالر پرځښت پرانیستل کیږي. اوس مهال د کندهار په صنعتي پارک کې 125 تولیدي فابریکې فعالیت لري او 100 نورې د برېښنا د نشتوالې له امله فعالیت نه لري. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1,280 افغانۍ، د بوري 1,50 کیلو بوجۍ 900 افغانۍ، د وریز 3.5 منۍ بوجۍ 1,350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,20 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 4.5 او 1 لیتر ډیزل په 15.5 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ او 15 پوله، یو ایرو 1 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 9 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلداری 4.3 افغانۍ.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې هم اوریدل شي. په کونړ کې د ازادي راډیو خبري الرحول انوري د دې ولایت د امنیه لقمندان مل پاسوال جمعګل همت سره دغلته د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې دغلته اوس د داعش ډلې فعالیت شته او کشتنو په کومه سطحه ده.
موږ څه معلومات لرې کومو کومو ځایونو کې داعشیان فعال دي؟
تر دې دمه درود څلوېښت هوایي بریدونه اجرا شوي دي چې په دې درود څلوېښت هوایي بریدونو کې تر اوسه پورې تقریبا څلور اویا د مخالفینو او د داعشي ترورستانو مهم قمندانان چې په دې کې تقریبا په 15 سفر عرب ترورستان شامل دي په مختلف ولسوالۍ کې په ګمبیر او قطار د وټپور ولسوالۍ کې په خلایګل د مانوګي په ولسوالۍ کې په لچنام او په دیګل دره کې د چپې درې په ولسوالۍ کې په مزار دره کې د نورګل په ولسوالۍ کې همدا شکل تاسو د پاتاش په دره کې د نړۍ په ولسوالۍ کې د ترورستان په حرکت رسیدلې دي. زه په کامل اطمینان درته وایم سم چې دوی مهم کسان ټول د بین تللی دي او د دوی ثابت مرکزونه کاملا وجړ شوي دي. فقط د دوی یو تبلیغي جنگ پاتې دی چې د خلکو اذهان مخشوش کی او خلکو د دا ثابت کی چې موږ زمور فزیکی موجودیت په کونړ کې شتون لري. هر دا چې الحمدلله کاملا د دوی تشکیلات د دوی مسؤلین د مادیات د دوی په واک ورکول کېدل هغه لارې زمور او د اعتراف ځواکونو تر هوایي بریدونو لاندې دي په وختن په وخت نیول شوي دي او د دوی ټول استخباراتي پلانونه د دوی تروسي فرانونه د خاور سره خاور سره
مننه. یو پښتنه بل د قومندان صاحب چې پراپورونه را رسیدلی چې حال ته هم غواخې کړي چې د دولت طرفدار خلکو ته غواخ کړي چې سی به خالی کړي یا موږ سره یو ځای شي. همدارنګه استادان ته دا ویل چې مکتبونه وبندوي. تاسو څه معلومات لرئ؟
زه په کامل اطمینان درته وایم چې تاسو د معرف څخه پوښتنه وکړئ. الحمدلله په ټول کونړ کې یو مکتب مزدود بند نه لرو، نه بند کړی دی او نه دا توانایي په داشي ترستان کې پاتې ده. مخکې ما تاسو وویل چې د دوی هغه تبلیغي جنگ سوړ جنگ دی شروع کړی دی چې درون ځان دوی لیدلی دی. فقط غواړي چې د کونړیانو د کونړ د مجاهد ولس د ځوانانو د سپنزرو د علماو فکر مخشوش کړي چې زموږ فزیکي وجود تلستان نور د داعش نام جماعت کړی ده. زه په کامل اطمینان درته وایم چې ان شاء الله الرحمن داعشي ترستان د دې توان هم نه لري چې پوسټ سکوت ورکړي. سلاسه چې دا به د سیمه لاندې کې یا به کم جدي ګواښ زموږ امنیتي ځواکونه یې زموږ رسون ته دي.
د کونړ د امنیت کمانډان مل پاسوال جمعګل همت او چې په دې ولایت کې د داعش ډلې د فعالیت او د غراس د دې ډلې د تبلیغاتو په اړه د ازادي راډیو خبري هلته معلومات ورکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم له اجمل تورمان اورو چې د کابل د نن چاپ رسپانو څخه خبره کړې دي.
کابل چاپ رسپانو په خپل نننۍ غنو کې د طالبانو او د دوی د ملاتړو هیوادونو په ادرس د امریکا او افغانستان د ولسمشرانو د وروستیو څرګندونو په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې په دې اړه لیکلي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې په خپل وینا کې له هغو دولتونو چې له طالبانو ملاتړ کوي خپل نارضایتي وښوده. وی ویل هغوی خپل دې کار ته ادامه نشي ورکولی. په سر مقاله کې راغلي، پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې له طالبانو نه د ابزارو په توګه کار اخلي او دغه ډله د هغه هیواد د ملیشو په توګه شمیرل کیږي. د سرمقاله لیکونکي په باور هر هغه ډله او دولت چې پاکستان تر فشار لاندې ونیسي او د ترهګرو د ځپلو په فکر کې وي د افغانستان د خلکو دوست پوي او په کار ده چې له دا شان دریزونو او پریکړو توت هرکلی وشي. ورځپاڼه په دې اړه په خپل یو بل مطلب کې لیکي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي، طالبان او پاکستان په افغانستان کې د بې ثباتۍ اصلي عاملین دي، ځکه د په خبره طالبان جګړه غځوي او پاکستان د سولې لپاره د افغانستان غوښتنې ردوي. په مطلب کې راغلی چې ولسمشر په امریکا کې د بهرانیو اړیکو د شورا په څېړنیز بنسټ کې د دغو څرګندونو ترڅنګ دا هم ویلي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د طالبانو د ځپلو په برخه کې ډیره مهمه ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ او ولسمشر محمد اشرف غنی د کتنې په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي. په مطلب کې راغلي افغان ولسمشر خپل امریکایي سیال سره په کتنه کې هغه ته ویلي د امریکا د متحدو ایالتونو نوې ستراتیژۍ د افغانستان او سیمې لپاره دا فرصت برابر کړی چې د امنیت د ټینګښت او د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې لا جدي اقدامات وشي. سرخط پلواک ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو سرمشریزې ته په خپله وینا کې وویل د دې وخت را رسېدلی چې هغه هیوادونه کوم چې له ترهګرو ډلو مالي ملاتړ کوي او امن ځایونه ورته جوړوي په ډاګه او ورسره حساب کتاب وشي. د سرمقاله لیکونکي په باور د امریکا د ولسمشر دا څرګندونې پاکستان ته ښکاره پیغام دی چې نور نو د سیمې په کچه روانه بدماشي نه چلیږي. سرمقاله لیکونکي زیاتوي د ډونالډ ټرمپ تر دې وینا وروسته باید د پاکستان تمه نوره بیخي ختمه شوې وي او په دې پوه شوې وي چې نه به تل ناصر خان وي او نه اسرو خان وي، یا به سرګ دي او یا به سر خوري.
د روغتیا د نړیوالې ادارې د معلوماتو لمخې په نړۍ کې هر کال 800,000 کسان ځانوژنه کوي او د ځانوژنې هڅه هم کوي او دا شمیر د هغو کسانو په سلو کې 25 دی چې د ځان د وژلو په هڅه کې ناکامیږي. په دې اړه نور له اسمت سروانه ورو.
د یو راپور پر اساس په افغانستان کې هر کال تر 3,000 پورې افغانان ځانونه وژني. دا هغه کسان نه دي چې د نورو د وژلو لپاره انتحار کوي. په پرمختللو او سوکالو هیوادونو کې هم ځانوژنې ډېرې کیږي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دغه هیواد د ځانوژنې د مخنیوي د بنسټ د راپور پر اساس انتحار په امریکا کې د مړینو لسم لوی عامل دی. هر کال 4,193 تنه امریکایان ځانونه وژني. په هرو 25 ځانوژونکو هڅو کې یوه بریالۍ کیږي، یعنی ځانوژونکی خپل هدف ته رسیږي. د امریکا د ځانوژنې د مخنیوي د بنسټ پر اساس ځانوژنې د امریکا د متحدو ایالاتونو لپاره د کال 1,500,000,000,000 زیان اړوي. د دې ادارې په وینا اکثره ځانوژونکي د 18 او 26 کلونو ترمنځ ځوانان یا ځوانانې دي. دا اداره همداراز وایي چې په متحدو ایالتونو کې د ورځې 121 تنه د ځانوژنې هڅه کوي. په سلو کې 50 په وسلو ځانونه وژني، خو په امریکا کې تر ښځو نارینه زیات ځانونه وژني. د روغتیا د نړیوالې ادارې د معلوماتو له مخې په نړۍ کې هر کال 800,000 تنه ځانونه وژني او دا شمیر د هغو کسانو په سلو کې 25 دی چې د ځانوژنې هڅه کوي خو ناکامیږي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کمشنر قدری زادران وایي چې په افغانستان کې د ځانوژنې پیښې شایي په کال کې تر 3,000 هم زیاتې وي، خو ډیری افغانان د دې ډول پیښو راپور نه ورکوي. د دې په وینا په کال کې 3,000 افغانان ځانونه وژني چې په سلو کې 80 ښځې دي. افغانستان په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو د بدو شرایطو لرونکی هیواد ګڼل کیږي.
د ژوند رنگونه
نوم دې څه دی؟
نوم ایسا.
دلته څه کوې؟
دلته چوکیداری.
څومره موده کیږي چې دلته چوکیداری؟
تقریبا 14 میاشتې.
څنګه سخت نه ده؟
سخته ده نو څنګه یې کوې؟
کوم بل کار نشته چې وي؟
بل کار نشته، دا کوي خوشې کوي دا چوکیداری او دې نه زوی ایران ته کړه. یو میاشت بعد زوی ایران ته ورور دی.
ایران کې څه کوي؟ ولې افغانستان کې مزدوري نه پیدا کیږي؟
افغانستان کې داسې مزدوري نشته چې انسان ته د انسانیت فکر وکړي. هغه شو یا مذهب خلک دي خو موږ ته د انسانیت فکر کوي.
نه اوس په دې وروستیو کې چې موږ خبرونه اورو د سي چې الته افغانان یا کوم مسافرین چې تری دغه ډیر فازابوي، نو څنګه هغه فازابوي دم خوخه اوزي
نم فازابوي؟ هغه خلک فازابوي جال تا دوران او کارو پسې ګرځي او غریب سړی نه فازابوي. عام خلک ډیر ښه خلک دي ایران. دلته مونږ ته درې میاشتې بعد معاش راکړي، نه پکې غلاشته نه پکې بل کارشته. د دوی دنه فکر نه کیږي یاره دا درې میاشتو معاش د میاشتې 2,000 روپۍ دوی ته ورکړي، خپل قرض بند زما سپک شي او د دوی به مشکلات به حل. د میاشتې په 2,000 روپۍ باندې مونږ ته درې میاشتې بعد 1,000 روپۍ راکړي. دوه میاشتې ساتي، یوې میاشتې میاشتې معاش راکوي نو دا یعنې کار ده دلته ماته لس زره معاش راکوي او که بل چیرې ماته اووه زره راکړي زه د دغه کار نه راضي نه یم په اووه زره معاش راضي یم
بله تا مخکې یوه خبره وکړله چې نه غلا شته یا نه نور څه شته څنګه غلاتم دي
غلاته مې زړه نه ده دغه دی باید موږ ته مساعده راکړي د میاشتې دوه زره روپۍ لس زره معاش راکوي دوه زره دې مخکې راکړي جاره وروره دا دوه زره دې د میاشتې واخله دا دې د لاکرا کاله خرچه یو څه شی چیزې کړو ته موږ دلته ناست یو که نه د کرا تایران نن مې نوبت ده چې زه کور ته لاړ شم په سلو روپو زه رسېږي سل روپۍ نه لرم دای نشته کرار ډوبۍ کښې نه ته زړګی او موږ دلته ورته تعویب سلو روپو ته مجبور یو ټیکه داس وایه ما ته سل راکړه بیا سل د کوره راوړي د کرا روپۍ دې ځایه پورې راځي هغه هم په سیټ کښې نه ځو په ډاله کښې موټر چې ودرې غریبي ده
راځو یوې بلې خبرې ته یعنې دومره سخته ده دومره تنګسه ده دومره مشکلات دي چې تاسو یې دلته تېروئ ولې دوی تاسو ته مخکې پیسې نه درکوي ولې تاسو ته د هرې میاشتې په پای کښې پیسې نه درکوي چې دا دوه درې میاشتې تاسو نه پیسې ساري کوي
دا خو داسې خلک دي دغه تجاران دي دا زمونږ په پیسو کار کوي کنه کا پیسې خو ته غوښتی چې واچو پیسې مې دغلته زمونږ زه اوس د کاره په لغته دي وکي زه لرې سره
دوی دلیل څه دی ولې تاسو ته مخکې پیسې نه درکوي
پرون خو یې راتللې وایه کابینه نه ده معلومه کابینه چې معلومه شوه وایه ودرېږه اوس ولسي جرګې ته خبره شوه چې مونږ دا کابینه معلومه شي مونږ بیا تاسو ته معاش یو ځای درکوو مونږ وایه زمونږ معاش په کابینه کړو مونږ خو کاریګر خلک یو روزمزدوري خلک یو زمونږ حق راکوه هره ورځ
نو حکومت نه ستا غوښتنه څه ده ځکه ته یو غریب کار سړی یې
زما د حکومت نه داسې غوښتنه ده چې په وطن کښې کاروبار وي مونږ هېچېره ایران ته لاړ نه شو پاکستان ته لاړ نه شو که هر څومره سخت مشکلات دي نو مونږ خپل مشکلات مزدوري وکړو مازدیګر خپل کور ته لاړ شو خپلو بچیانو سره دم هم سازوي
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو
د افغانستان دولس کاندید وزیران به د دوشنبه په ورځ ولسي جرګې ته معرفي شي د ولسي جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل دا وزیران به د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ولسي جرګې ته ور وپېژني تمه ده چې د افغانستان او هند ترمنځ یو لړ تفاهم لیکونه لاسلیک شي دا تفاهم لیکونه به د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د سفر پر مهال چې د هند ته ځي امضا شي په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت وایي د کابل په ملي پوځي روغتون کې به د پوځي او ملکي ټپیانو د درملنې او پالنې ستر مرکز جوړ کړي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ سختې خبرې او ګواښونه د منلو وړ نه دي اتریش او جرمني هم پرون د فرانسې سره په هغه څه کې یو ځای شول چې وایي دوی په 2013 میلادي کال کې له ژمني اولمپیک څخه چې په جنوبي کوریا کې ترسره کیږي خپلو لوبغاړو پر لرې پاتې کېدو غور کوي دوی دا د دې لپاره کوي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي او د قرغیزستان چارواکي وایي دوی د یو داسې سختدریزې ډلې د غړو لخوا چې پر فعالیت یې بندیز لګېدلی ده د یو تروریستي برید طرحه شنډه کړې ده
د دې خبرونې په پاتې برخه کې د زهرو کاروان د نشې موادو د تولید او قاچاق پر ضد اونیزه خبرونه اورئ د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ زه عبدالنافی همت او زما همکاران د زهر کاروان خبرونې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر سوي یو د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نشه موادو قاچاق نړۍ ته یو جدي خطر ګڼي او له نړیوالو غواړي چې په ګډه یې مخه ونیسي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشه موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسوده نیازی وړاندې کوي
د هرات پولیسو په کیمیاوي موادو بار یو کانتینر نیولی چې د بیلابیلو نشهیي موادو په جوړښت کې ترې کار اخیستل کېده د هرات ولایت له نشهیي موادو سره د مبارزې رئیس جیلانی دقیق د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کانتینر له ایران څخه افغانستان ته راوړل کېده چې د اسلام قلعه په سیمه کې د افغان پولیسو لخوا ونیول شو
زموږ پولیسو بل ته خبر درلود چې اسلام قلعه کې دا کانتینر چې اته سوه څو بوشکې تیزاب چې دا مشتقات د هیروینو دي د تریاکو څخه چې په هیروینو تبدیلوي البته په تړاو یې درې کسه ونیول شول چې یو ایرانی او دوه افغانان دي
ښاغلی دقیق وایي د دې کیمیاوي موادو مجموعي قیمت له لسو تر پنځلسو میلیونو امریکایي ډالرو پورې اټکل شوی دی د یادونې وړ ده چې نږدې دوې میاشتې مخکې هم د هرات پولیسو د پنځلس میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت په کیمیاوي موادو بار کانټینر نیولی چې له ایران څخه افغانستان ته راوړل کېدل له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز دیوی ونې په بهیر کې د کابل ښار په یو شمیر ښوونځیو کې د عامه پوهاوي لپاره کمپاین وکړ. د دې مرکز ویان خالد موحد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کمپاین د کابل ښار په اتو ښوونځیو کې ترسره شو. په دې کمپاین کې زده کوونکو ته د نشئی موادو د زیانونو په تیره بیا د ټابلیټ کا په اړه پوهاوی ورکړل شو.
د دې کمپاین په بهیر کې د نشئی موادو د قانون او نشئی موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکړل شو. دغه ډول په ټولنه کې د دوی د مسؤلیتونو او نشئی موادو څخه د ځان ساتنې او مخنیوي په اړه هم پوهاوی ورکړل شو.
د یادونې وړ ده چې دې مرکز تیر کال هم د کابل ښار په ځینو ښوونځیو کې د عامه پوهاوي لپاره کمپاین کړی و. او وروستۍ پېښه دا چې د نیمروز سیمه ییزو چارواکو 15 ټنه نشئی مواد سوځولي دي. د نیمروز والی انجینر عبدالسمی ازادي راډیو ته وویل دا مواد د 500 بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې امنیتي ځواکونو نیولي او تر قانوني پړاوونو وروسته سوځولي دي. د نیمروز د والی په وینا امنیتي ځواکونه هیڅ چاته په دې ولایت کې د نشئی موادو د خرڅولو او اخیستلو اجازه نه ورکوي. نیمروز د افغانستان له سرحدي ولایتونو څخه دی چې له ایران او پاکستان سره ګډه پوله لري او کله ناکله د نشئی موادو د قاچاق پیښې پکې کیږي.
مسوده نیازی و چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسره لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د نشئی موادو د قاچاق شبکې ټول نړۍ ته یو جدي ګواښ بولي.
نړیوال جرمی شبکې د نشئی موادو قاچاق وسلې له اصلي ځای د خلکو بې ځای کېدل او ډلهیز مهاجرتونه هغه څه دي چې نن موږ ټول ته یو ګواښ دی.
په کابل کې د محتاجانو د درملنې یو مرکز وایي چې د دوی په هرو سلو ناروغانو کې دوه یې د تور ژیړي په ناروغۍ اخته دي.
تور زیره یو سپین زیره دو اصطلاحات دی چه مجموع که مونده هوادوال پی اخته دید.
افغان جورنالیست عبدالحی عبیر چه پخوای نشه کوله اوست تر درملنی ورست بیر تخپل مسلک تر اگر زیدنی در دسته رای و مرکه لرو.
ما پخپل سویلو دیدنی چه پر نمری زال ها غزوانان دو چه ایس پیسی ملری ساخیانی به اصطلاح دی موار و پرویم که پا وریا دو
در گل محمد پنم در یو موتا ترخه خاطره هم در آورو. د وی لومړی د خپل مشر رو له خوا په چرس وخت سوی او بیا نور نشو ته مخه کړی ده.
چرس مې د نه شروع کړی چې د مشر رو معاملی وو چې څو وړو کې ماته پیسې راکړي چې تلار شپ لانی زین ماته چرس راوړ.
او د خبرونه په پای کې د خوا په شان یو لاند ډرامه هم لرو.
زه یو پد مرغ پلارم زویا چې زوی مې زما په مخ کې لکه شمع سوځي او زه ورته ګورم.
اوس خبرونه لومړی مطلب تر ازو. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس د نشئی موادو د قاچاق شبکې ټول نړۍ ته یو جدي خطر بولي. ډونالد ترامپ چې د سې شمې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي ناسته کې خبرې کولې وویل د نشئی موادو د قاچاق او وسلو شبکې په ځینو هیوادونو کې آزادانه فعالیت کوي. د ده په وینا د نړۍ هیوادونه باید په ګډه د دې تهدید مخه ونیسي. سیاسي کارپوهان د ټولې نړۍ په تېره بیا د سیمې هیوادونو پر امنیت باندې د نشئی موادو اغېز ته په پام سره وایي چې د نشئی موادو سره مبارزه باید نړیواله بڼه غوره کړي او په دې برخه کې ټول هیوادونه رښتینې همکاري وکړي. په دې اړه زموږ همکار عبادالله حنازی راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکې وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ په نیویارک د ملګرو ملتونو په 22مه عمومي ناسته کې نشئی مواد نړۍ ته یو جدي تهدید وګاڼه. د ده په وینا نشئی مواد د ټولې نړۍ امنیت ته یو ستر خطر دی. ډونالد ترامپ د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په دفتر کې وویل د انسانانو او وسلو د قاچاقوونکو په ګډون د نشئی موادو د قاچاق نړیوالې شبکې په ځینو هیوادونو کې ښکاره فعالیت کوي.
نړیوال جرمی شبکې د نشئی موادو قاچاق وسلې له اصلي ځای د خلکو بې ځای کېدل او ډلهیز مهاجرتونه هغه څه دي چې نن موږ ټول ته یو ګواښ دی. که ساده ووایم نو موږ په داسې شرایطو کې یو چې دا ټول فعالیتونه آزادانه ترسره کیږي. دا اوس په موږ پورې اړه لري چې آیا نړۍ همدې تهدیدونو ته پرېږدو او که د ګډې مبارزې له لارې دا تهدیدونه له منځه وړو.
Of disrepair.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس وایي د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه باید جرمی شبکو ته فرصت په لاس ورنکړي چې په پایله کې یې په میلیونونو ماشومان په بېوزلۍ کې ومري. د ده په وینا دولتونه باید په خپلو کې همکار وي تر څو هغه میلیونونه انسانان وژغورل سي چې له نشهیي موادو او انساني قاچاق څخه کړیږي. د جنوبي آسیا لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي کې له نشهیي موادو سره د مبارزې شاملول د افغان حکومت یوه جدي غوښتنه وه. څه موده مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل له نشهیي موادو سره مبارزه د افغان دولت خپل مسولیت دی. سیاسي کارپوهان د جمهور رئیس ټرمپ څرګندونو ته په پام سره وایي واشنگټن له نشهیي موادو څخه راجېږېدلي خطرونه د افغانستان د جګړې په دوام کې د نشهیي موادو رول او د تروریزم تمویل درک کړی دی. له همدې امله جمهور رئیس ترامپ له ترهګرۍ سره د مبارزې تر څنګ له نشهیي موادو سره د مبارزې په برخه کې هم د نړۍ له هیوادونو څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. له نشهیي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ابراهیم اظهر وایي
دا ټول د تروریزم په برخه کې د امریکا د جمهور رئیس ټرمپ له اندېښنو څخه سرچینه اخلي، ځکه چې د نشهیي موادو د پیسو یوه لویه برخه د تروریستانو جیبونو ته لویږي. په همدې خاطر امریکا په دې برخه کې د افغانستان له دولت سره اوږدمهاله همکاري کوي.
د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو سره د مبارزې او جرمونو د مخنیوي ادارې د معلوماتو پر اساس افغانستان اوس هم د تریاکو لوی تولیدونکی هیواد دی. دې ته په پام سره چې له افغانستان څخه د باندې نشهیي مواد ډیر غوښتل کیږي، د نشهیي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال ابراهیم اظهر وایي چې له نشهیي موادو سره مبارزه باید نړیواله وي او د امریکا او روسیې په ګډون ټول هیوادونه په دې برخه کې عملي کار وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. په کابل کې د ابن سینا نومې د متاجنو د درملنې روغتون ډاکټران وایي چې په دې روغتون کې په سلو کې نږدې دوه متاجن د جړې په ناروغۍ اخته دي. اوس مهال په دې روغتون کې شاوخوا د زورو ناروغانو درملنه کیږي چې یو شمېر پر تور جړې سربیره په ایډز او نری رنځ غونې خطرناکو ناروغیو هم اخته دي. بلې خواته د کابل د انتانی روغتون د داخله ناروغیو ډاکټران وایي چې د عامو خلکو په پرتله متاجن ډیر د جړې له خطر سره مخ دي. د موضوع نور جزئیات زموږ د همکار عبدالله هنرزی په راپور کې واورو.
خیلی احساس ناراحتی، خیلی احساس
دی. جان علی نومیگی رنگ زیاد اوخته او لجوان سخه نهی لخکاری پا رکتی دلی غگ را توایی چه پا تور زیر یخته ده. جان علی دیرش کلان زوانده چی نگده 15 کالایی نشه کولا او از ابن سینا روختیای مرکز که بستری ده. دی وایی چه ده پیچکاره للاریه نیشه مواد استعمال اول
وقت آزمایش دادم ادم آزمایش گرفتن
کله چه دلت دکترانو معاینه کردم نورت وی ویل چه تور جره لره زه دیر خوشی نسوم زه کم آوری دلی وی چه تور جره ایو واجون که ناروغی ده زه وارم چه شسم او درملنه میوسی خونه پوهیجم چه درملنه بمیوسی کنه
د جان علی نږدې ملګری سرور چې خپله هم موتات او په دې روغتون کې له جان علی سره یو ځای بستری دی وایي کله چې جان علی پوه شو چې په ژړي اخته دی نو ډیر ناهیلی شو او نه یې غوښتل چې له خپلو ملګرو سره ناسته او پاڅه ولري.
مایوسه سوی وو، له ملګرو څخه به لرې ګرځېده، له چا سره یې خبرې نه کولې، خو بیا هم زه ورتلم او آرام کوه به مې.
د ابن سینا د متدینو د درملنې روغتون پخوا په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو پوځي اډه وه او د فینکس په نوم یادېده، خو اوس د کابل ښار له واټونو او کوڅو څخه یو شمیر متدین پکې راټول شوي او درملنه یې کیږي. دې روغتون ته پر کابل سربیره له شاوخوا ولایتونو څخه هم یو شمیر متدین د خپلو کورنیو لخوا راوړل کیږي څو دلته یې درملنه وشي. د دې روغتون مرستیال واحدالله کوشان وایي هر متاد تر بستری کېدو مخکې معاینه کیږي، که چیرې کومه ناروغي ولري نو لازم تدابیر او امکانات ورته برابرېږي. دی وایي په دې روغتون کې په نشهیي توکو شاوخوا زر تنه روږدي کسان بستري دي چې یو شمېر یې د ځینو خطرناکو ناروغیو تر څنګ د زیړی په ناروغي هم مخته دي.
تور زیړی یو سپین زیړی دوه اصطلاحات دي چې مجموع کې زموږ ډېر هیوادوال پې اخته دي. دوه مریضونه چې عامل یو نو ویروس دی چې تداوی نه لري، نو خصوصا په معتادینو کې دا هم ډېر رواج. زموږ په شفاخانه کې چې نوي مریضان راځي نو موږ هغه تاریخچه ورناخلو، په زمن کې موږ خپله معاینه کړو. در حدود 1% to 2% پورې امکان لري موږ سره په دې اخته خلک.
زیړی یوه ساري ناروغي ده چې د یو ډول ویروس څخه پیدا کیږي او له ناروغ څخه روغ شخص ته د وینې او د بدن د اوبو د تماس له لارې انتقالیږي. زیړی په عمومي ډول 15 ډوله دي چې تر ټولو خطرناک ډول یې تور زیړی دی. د زیړی نښې دا دي چې د انسان د شونډو دننه او شاوخوا زیړیږي، اشتهایې کمیږي او که زیړی نور پرمختګ وکړي نو د ناروغ سر ګرځي، ټول بدن په تیره ناس او پخې یې پړسیږي. تبه، نس ناستی، د سترګو سوځیدل، د بدن سستی او بېحالي د زیړی نورې نښې نښانې دي. په کابل کې د انتاني روغتون د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری وایي که څه هم زیړی یوه خطرناکه وژونکې ناروغي ده خو وقایه کیدی شي، یعنی خلک کولی شي چې له دې ناروغۍ څخه ځانونه خوندي وساتي. دا ناروغي د سورنج له لارې په اسانۍ سره له ناروغ څخه روغ شخص ته ورځي چې په دې لړ کې یوه لویه برخه د معتادینو ده.
د نور عادي خلکو په پرتله باندې د تور زیړي او سپین زیړي د خطر سره زیات مخامخ دي، ځکه علاوه د دې چې دوی خپله باندې معتاد چې د مشترک سرنجونو ښه استفاده کوي، دوی ایمونیټي او معافیت ضعیف ده او هغه سرنجونه چې مثلا دوی هلته راټولوي هغه مثلا د اجبې چې د سپینو ناروغ په هغې باندې درسات کړي وي، نو دلته دوی هم بیا هم د رس سره مخامخ دي.
ډاکټر عمری وایي چې د زیړی ویروس چاپیریال ککړولی شي او تر وو ورځو پورې ژوندی وي. که څه هم په افغانستان کې په زیړی اخته د ناروغانو دقیقه شمیره نه ده معلومه، خو په کابل کې د انتاني روغتون د چارواکو په خبره په هرو لسو ناروغانو کې یوې د زیړی په ناروغي اخته وي.
په محتاجینو کې د تور زیړی په اړه مو د عبادالله حنانزي راپور اورېده.
د زهرو کاروان
نوارو کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی ماشو پیدا کی
یو اړې دی پورته نه نوځي
کله هم د تکرار بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاج دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
افغان ژورنالیست عبدالحی عابر چې په خوا موتادو اوس د لمنن وروسته بیرته خپل مسلک ته راګرځېدلی او له یوې رسنۍ سره یې کار پیل کړی دی. ښاغلی عابر وایي چې تر دې وروسته غواړي له محتاجینو سره مرسته وکړي. دا چې د څنګه لومړی نشې ته مخه کړه، څه کړاوونه یې وګلل او تر دې وروسته څه پلان لري، په دې اړه زموږ همکار عبادالله حنازی مرکه ورسره کړې او په پیل کې یې ورڅخه پوښتلي چې ولې او څنګه یې نشو ته مخه کړه.
د دې نه وړاندې چې سړی راشي دغه سیوی زهرناکې یا یوې خطرناکې مادې استعمال یا تجربې ته، نو مطمئناً د دې نه وړاندې د ځینې نور مسکرات هم استعمال کړي. ما ځینې چارې کولې په تجربي ډول، د یارانو دوستانو سره به مشه ناسته پاسته به مو هڅې به مو سکل ځینې کوچني کوچني کارونه مو کول. یو ورځ یو دوست مو راغی د تاجکستان نه، ویل راځي چې نن شپه مونږ به تاسو یوه شاهانه نشه وکړو. خیر ما دی راوسته پاکټ کې داسې د کورتو په شان مونږ ستاسو په استعمال دې ته ول کرستال خیوش پد واش کوم ټول د استعمال راغله. ما د شي غنل چې نهایت د دې خماري خیله کوم چې سګریټ سکو یا نور سپک مادي استعمالو کله شي په دې پیمانه یا خی د دې نه لږ زیاتې کنه، ولې دا چې دومره واشت نه کیږي او لري دومره واشت نه درته نه ولري یا خلک تنګ نفس تنګ چې انسان ته پیښیږي باور وکړه دا ګومان نه کوم. په و ما شوم خبر ترلاسه کړ چې هغه زمونږ دوست لاړ بیرته تاجکستان ته. تر نه هولا سو بجوز ما حالت دومره خراب شو چې نور می نفس نه شي ایستلی. ضرورت بود یو شی راول یو ماده چې ما نه ویم لیدلې وه، ځکه کرستال بل ډول ماده وه، کنه دا بل ډول ځانو بیا هیروین.
هغه صاحب هغه شهرت چې تاسو مخکې درلود پس له دې نه چې تاسو دغه عمل ته مخه کړه، څومره دغه ستاسو دغه شخصیت ته صدمه ورکړه؟
شهرت خو په هغه ډول کلنده من تاریخ دردناک واقعیت دی. ما په ژوند کې تصورات ایجاد شوي وو، خبرې وې، چا به ویلې پلنه دې دی، چا به ویلې هیواد نه تښتېدلی.
دغه یو موضوع که دې ته اشاره وکړي، ستاسو برخلیک له هغو معتادینو څخه چې اوس په دغه کمپ کې دوی بستری څه توپیر دی؟
یو خو مشترک سرنوشت لرو، ټول مشترک درد دی کنه. خب اوس څوک یو ګنو بخو سرت کړي یا یو څوک بې سواد دی، ولې درد مشترک درد دی کنه. خب فرق په دې کې دی چې ځینې ستاله شل کاله درد کوي، ځینې ما غوندې ډېر نوي معتادیانو چې تر دا څو میاشتې نه تېرېدي. خب ما کولی شو هغه وظایف مې چې درلودل، مسؤلیتونه چې په ټولنه کې وو، یو اعتدال حالت مې درلوده.
اوس چې تداوي شوي، تاسو مخکې یادونه کړه چې زه یو پلان لرم، هغه پلان به م څه وي؟
خو رسنوی سره خو يم بيد رسنوی خو ځوان نشم کولای خره رسنوی ماشاءالله پر دوی چې کرا دی د ټلویزیون دی مونږ غواړو د شفاخانه غواړو وزارت ستامې وخت چې مونږ ز پختله یو موډل شم یو مثال شم کار څخه خبرونه جوړه کوم کبر دی چې په ټلویزیون کې داغه نه سیوا کړه تفریح خبرونه جوړه او مې د دوبله باټه کې کار ته مې نورې خبرونه جوړم مشخصا غواړم په دې اړه خبرونه جوړې کوم رسنوی سره لینک ولرو د مطبوعاتو ریاست ولرو مجله ولرو اته راځي د فنلرو د خیره دا دې د لارې پلیټ فارم بزمان هم دای چې د ژوند پاتې کړونه په خپل چون ما دا درد په خپل هیڅ کړی دی د دې نه وروسته ان شاء الله کټولنه ما ګوري قانون خلق مې جوړي خپل خبرونه به مخته بیا ولې اساسي پلیټ فارم بزما دای چې په خپل دیو متافورم په شکل دیو موډل په شکل ظاهر شم اغه چې زما د لاس کې زما د توان کې زما د نه چې د استعداد کې ټول پام دی لاره کې زه غواړم د خلکو د خدمت وکم دغه ټول چې زما پر اندو در دخته و چې دا وسخته دي چې بعد بختانه روزانه تعدادم زیاتیږي ما همیشه درادو نه ویلي د تاسو نه مسوایم چې امنیتي مسولین پولیس حوزه باید خپل ایمان او وجدان د تر سره کړي ډاکټر صاحب خو دا خپل کار دی نه روان جوړي روغ رغبتي کورنۍ ته تسلیم کیږي له باندې اما د باندې وحشتناک محیط جوړ شوی دی تاسو لار شي د سرک پر سره خلک خرڅي په ډیره وړیا ډول زه په خپله شاهد یم چې اوزو نمونه نه اخلم یعنې د اول یو ځینه نیولې بیا تر پنځلسمې اوزې پورې مسؤولین د دریشو سره راځي د یونیفورم سره راځي پیسې اخلي یو څوک نه بیایي فروشندګان نه مافیا دي ګله نه تروریستان دي نه شاته هیڅ څوک ولاړ نه دي عادي عام وګړي دي خرڅوي تاسو مهرباني وکړئ اول اوزې ته ورشئ ورته تاسو دا نه ګورئ دغه خرڅون کې نه ګورئ دا څوک دي ولې نه بیایي دا تاسو مینځنده ده
امه سپا فکر نه کوي مواد ته آزاد لاسرسي الحمدلله امر شوی چې تاسو دا
یو ستر عمل دی ګوره که یو شی په ټولنه کې پیدا نشي نو بیا د کومه ته لا قل دومره شدت ورکی چې وځي مثلا ارڅو کې د دې نه چاره سي له ګټه ورکو څو تلې نشي ولې وخت چې د کور نه راوځي چې په کوڅه کې خرڅيږي په چمن حضورې کې خرڅيږي د خدای ویلې یعنی کوم ځای نه دی دا کې نه لګ وړاندې شې چې متر ورته خرڅيږي د کوچي اسباده دروازې له اورې ته پدې کې خرڅيږي لګ را دي خوښه دي ټامې تل لوګر ورته وایي دلته خرڅيږي تاسو هر پلټه لار شي د کابل د دریا په سر لاندې وګورئ
دا خپل پیغام په توګه ماته مطرح دی دوی ځوانانو ته تاسو غوښتل خلک ته چې رسیدلې دي فرصت رسیدلې دي او دا عمل اختشي دی هغه څه 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 پلان دی خصوصا کورونو یو ته په ټوله کې ټولنه ته مستانه
زه واځه غواړم د خپل درد وران چې ما دا اوس مختص سره بیان کړم دا غرض زه در خلکو ته په دې ډول بیان کوم چې راتلونکي کارو ته وتم یوازې نه شي دا دی چې کورنۍ باید خپل ځوانانو نه ډیر زیات شدید مراقبت وکړي په خپل اولادو پسې چې لاقل با خبره اوسې چې ځوان نه وي تنکي ځوانان چې سهار وځي او نیمه شپه کور ته راځي یا ماښام کور ته راځي په دوه قدمه کې څه ډول ګامونه نه دي چې ورته خبر شي ما په خپل سترګو لیدلی چې په لومړي ځل هغه ځوانانو ته چې هیڅ پیسې نه لري ساخیانې په اصطلاح د دې موادو پلورونکي په وړیا ډول ورته
له خبریال عبدالهي عابر سره موږ د همکار عباد الله هنانزي مرکه اورېده خو بیا هم له یو بل موتاد سره پاتې کیږو. 50 کلن ګل محمد اوریب ځاځي خپل نشه له چرسو پیل او تر پوډورو پورې ورسوله. دې د خپل مشر ورور له خوا لومړی په چرسو او وروسته په پوډور اخته سو. دا چې اصلي کیسه څه ده خپل د دل خولې به واورو.
چرس مې دینه شروع کړی و چې دا مشر ورور معاملې و چې څه وړو کې ماته به پیسې راکړي چې تلار شپ پلانې زینه ماته چرس راوړه. چارس مې چې هغه ساقي راکړه دې 100 روپیه نو بیا به د سلګ ور پسې لکه غونې زیاته راکړه هغه زیاته لکه به ما بیا پټول دی ورورنه لګ لګ به مو څه کول هله هله ما غسې ورور ز چرسی شوم چارسونه بیا یو ورور مې موتاد شو بیا هغه پسې به ز دې ساقي خانه تلار شه هغه ساقي خانه تلار شه اندیوالانو سره بس یو نیم وخت مخ شوم تراشه یو لګای وسکا بس ما یو لګین ورور په دې غزی راغلو بس بیا په دې پودورو کې اخته شوم هله 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 یو لاس بنزل اسکاله اول وار مې چې وسکار ډیر صح سور کې نشای کړو خو چې یو دوه درې څلور وار مې وسکار بیا نه هغه نشو نه هغه خواندو بس بیا چې دوی تمام ورځ به موڅکولم چې نشایي به نه راکوله د نشي په محل به لاسو دوله صبح جو پورې خپل تدیره کې ناست نور زیاتیګه ټولنیز حالت مې را نه پاتې و نه ختم تا نه قواده تا نه خپل پر دې کرا جانب خاطرې دادی چې دا کور والا می شکل اولاد می وشو یوش پمی تیر کړه زنانه سره بلش پمی تیر کړه دریمش پمی کور والا ته وی چې مې ما خو نور شپ نه کیږي د لاس نه استه دی او ماشوم ته د تکړه وسه هغه ورور ماته وی چې ګوره خدای ته وګوره مکه کینه او واوري پرتی وی دوه متره واوري وی خپل نشو ما مې کوم لکیږي کار شي کیږي تخپل کار دی شپین و بخاری منو بلنو ماشوم خوریر نازک وی نه ماشوم شپ یخ و حلو سر راجک شو یخ بیخ پاته و نو دقا جانب خاطره کماتی را شویده چه دی خپل دلاس همی خپل ماشوم مرده.
دازادی راژیو در نو آوریدون کو دادی دا زهر کاروان خپرونی ورستی بر اخترانی جدیس و پا دی برخه که بیا هم دا پخواه بشان استاسی لپاره یا پزل پول درامه لرو کسه داسی دا چه عبدالله پا ورختایی او غمجن حالت که کور ترازی پا جاره او زاره ی مور پلار توایی چه دا یو بخشی بیا به هیس کرد داسی بدکار نکوی دا عبدالله مور پلار حیرانی جی او نپویده چه عبدالله تصور پیشه دا چه اصل کسه چه دا پا پیو درامه که وارو چه محمد آیاس تا نکچم تو کرده.
پلارا و پلارا ما او بخا
زوی ولی جاری چه خبره دا
چه خبره دا که وده بخام
زنور بودر نزگم
زورا کزا طول قوم او کلی کلی پوز را پریکره طول تر برونه دی را پوری و خنده ول او سوای نور می توبه دا
غیر دا پلارا بیدا سی بد نگو تم صرف دکتر تا ورسوان
دروغ مو آیا دادی توم زلده که دروغ را توایی نور مستا خبر از رتا نلویگی زور کی گزا
موره بابا اوس ما خبر نه منی غیر ده تور تو اکنا
خیر دی عبدالله پلاره دازل معاف کا نوینی چی زوی دی پپوخو کی در غړی او زاره در تکوی زما خاطر وکا
سمادا دازل به استا په خاطر و بخم خو نه پویګم چې دازل ولې داسې پخیمانه شوی
نن دل منزل پار جمعات تولاړم اگو کسان راو شدلم چه زمال مخبا خبریم نوشو کوله ویلی سب پودری تو بوتو نخلا که
خو خوایی تو اردل جمعات بوتو نخلا کریدی زووز پا دی کلی که ستال لاس پور تا چاته نشم کتلی
داسی موایا سریه زمال دی زوی بلا دی پر طولو گرزی زمال زوی وای نور پودر نسکوام او تایی نمانه
چپ شا تو خو بیخی خبری مکوا که تا ناز نوار که و دی با نپودری که دو خالکا که دی دنشی پری خودو لیراده ریختیاوی نصابا دی لخیره دی ولسوالی کلینیک تا بیایم
زویا دی پلار سپینه گیره او دی وردو اولادونو تا دیو گوره پری کور که اغا دی گتی ورد سره یوازی ته نن پری اختیاو آدهو که چه نور با پودر نسکوی
موره غم مکوا دازل مکلک که ایراده دا تازی با در دیو روز تا بازمال اللہ سا بکلی که نشر مینده کی گئی
بس سمده بچیا ڈاکٹر سے بجازہ دا
او رازی رازی مهربانی
السلام علیکم
وعلیکم سلام
ڈاکٹر صاحب دا ځوان می زوی دی د کار لپاره ایران ته تللی و لاغی خوا پوډری راغی شپږ کاله کیږي چې پوډر څکوي
الله څومره ښه ځوان دی خو پوډرو داسې تک ژیړه وچ کړی لکه وچ نل ښه هلکه اوس دا وایې چې څه نیت دی کړی
نیت مې دا دی چې نور پوډر پرېږدم او علاج مې وکړم
اکا زوی دی عادی ناروغی نه لري علاج ډیر وخت نیسی
ډاکټر صاحب زما زوی خو ناروغ نه دی یوازې پودرس کوي
ګوره کا نشه تر ټولو لویه ناروغي ده د نشایانو لپاره خاص ډاکټران وي او خاصه شفاخانه لري موږ یې دلته علاج نسو کولای
نو چې دلته علاج نه کیږي چیرته یې بوزو
د ولایت شفاخانې ته یې بوزئ
ډاکټر صاحب موږ خو دومره کرایه نه درلوده چې د ولسوالۍ شفاخانې ته راشو له مجبوریت پخره راغلو ټول ورځ مو وهلې ده ولایت خو پخره نشو تلی
ګوره اکا ما خو مخکې درته وویل چې دا عادي ناروغي نه ده خپله خاصه شفاخانه لري باید هلته بستري سي
ډاکټر صاحب ښه وایې زما نور انډیوالان هم هلته بستر و اوس روغ رمټ دی پلاره هلته مې بوزه که نه
وایزویه کاشکې مې پیسې درلودی څه وکم وای ته شلاسه ته مې دښمنې
ګوره اکا خیر دی له یو چا پیسې پور کړه زوی دې ځوان دی چې جوړ سي کار به وکړي او خپل پور به ادا کړي.
ډاکټر صاحب، غریبانو ته کله څوک پور ورکوي؟ دا خو د حکومت وظیفه ده چې په هره ولسوالۍ کې د نشیانو لپاره کلینیک جوړ کړي. ما غوندې غریب خلک کله تر ولایته پورې تلی شي؟
پلاره، نو څنګه به شي؟ زما علاج نه کېږي.
هو بچیا، دلته ستا علاج نه کېږي او ولایت ته تلو وس نه لرو. زه یو بدمرغه پلار یم زویا، چې زوی مې زما په مخ کې لکه شمع سوزي او زه ورته ګورم.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زاور کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای پامان.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا، له آسیا تر اوسترالیا،
ازادي راډیو واورئ او ځان خبر کړئ.